شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. احمد شبریم ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې میرحمت ساپی راسره مرستندوی دی. السلام علیکم. اسلام آباد ته مو د افغانستان د ملي مصالحې ادارې شورا درې سفر سره لیدی چې په همدې شیبو کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ویني، او تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ورته ویلي و چې هیواد یې په افغانستان کې د هیڅ ډلې ملاتړ نه کوي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
عبدالله وی تمه لري په قطر کې روانې مذاکرې یوه نتیجه ورکړي. په دایکنډي کې څوارلس ملکیان د ماین په چاودنه کې وژل سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ناګورنو قرباخ پر لانجمنه سیمه د پیل سوې شخړې د بندېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر د پاکستان مشرانو جرګې له مشر سره په کتنه کې ویلي تمه لري چې په قطر کې روانې مذاکرې یوه نتیجه ورکړي او په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسیږي. عبدالله چې پرون په درې ورځني سفر پاکستان ته لاړ، نن له صدراعظم عمران خان او د مشرانو جرګې له مشر صادق سنجن رانی سره وکتل. ښاغلي عبدالله، تر دې مخکې په اسلام آباد کې د پاکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز ته په وینا کې وویل:
We do not want a terrorist footprint.
موږ په خپل هیواد کې د تروریزم موجودیت نه غواړو. نور اشخاصو ته هم اجازه نه ورکو چې لدی خاوري نور هیوادونو ته غواخ پیښ کړي. اوسنی مذاکره تر ټولو غوره هیله ده چې له زغم څخه په استفاده د جګړې د ختمېدو سبب شي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څو میاشتې مخکې په یو راپور کې ویل چې تر شپږ زره زیات پاکستاني جنگیالي او په القاعده پورې تړلي 200 بسلول په افغانستان کې فعال دي. د دایکنډي د والی دفتر وایي د سړک غاړې ماین په چاودنه کې څوارلس ملکیان وژل سوي. د دایکنډي د والی ویان نصر الله غوري ازادي راډیو ته ویل چې چاودنه نن سهار هغه وخت وسوه چې په کجران ولسوالۍ کې یو مسافر وړونکی موټر پر شخ کړي ماین ور برابر سو.
په پیښه کې له بده مرغه و ښځې، پنځه ماشومان او د چلوونکي په ګډون دوه سړي وژل شوي دي.
د ولی وای په پیښه کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې سوي درې کسان ټپیان سوي دي. بلخوا په ارزګان کې د ملي اردو یو ویان وایي په هوایي حملو کې د دولت اتلس مخالف وسلول وژل سوي. په دې ولایت کې د ملي اردو د څلورمې پلې لوا ویان جګړه ناقه محمد صافي ازادي راډیو ته وویل ځینو وسلولو غوښتل تېره شپه په ګیزاب او خاص ارزګان ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړي چې هوایي ځواک په نښه کړل.
دشمن ته تقریبا درش نفر تلفات واوختل. درش نفر جولس نفر دشمن په ساحه کې مړ پراته وو. پنځه نفر د دې شدید زخمیان لري.
ویل سی وی وسلولو خپل یو مړی له ځانه سره وړی دی. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د ارمنستان او ازربایجان د ځواکونو ترمنځ د ناګورنو قرباغ لانجمن سیمې پر سر وسلواله شخړه نن درېیمې ورځ ته وغځېده. په داسل کې چې په نړیواله کچه د دې جګړې د سمدستي بندېدو غوښتنه سوې، دواړه لور یو او بل جګړې ته په لمن وهلو تورنوي. په دې جګړه کې دواړه لور یو لسګونو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکول سوي دي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې په یونان کې له خپل سیاست سره تر کتنې وروسته په یوه کنفرانس کې څرګندونې کولې، د ناګورنو قرباغ د جګړې په اړه وویل:
The foreign minister and I also addressed the conflict. The Yunan da bahrani char wazir aw ma da Nagorno Karabakh par shkhadi khabari wakri. Artiada che dwar luri da ta utrkhwali wadrawi aw sumra jer che mumkinawi muzakirota da stane do la para da Minsk dalila mushtarikin sara la nijde kar wakri.
په پام کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن ناوخته پر دې جګړې د بحث لپاره بیړنۍ غونډه راوبولي. د فرانسې ولسمشر ژمنه وکړه چې اروپا به په بیلاروس کې د روان کړکیچ د اوري لپاره په منځګړیتوب کې همکاري وکړي. ایمانویل ماکرون دا خبره په لیتوانیا کې د بیلاروس د اپوزیسیون له مشر سویتلانا تسیخانوفسکایا سره تر کتنې وروسته وکړه. د بیلاروس اپوزیسیون مشر ویلي د فرانسې ولسمشر په بیلاروس کې د روان کړکیچ د حل لپاره له خپلې وسې سره د همکاري ژمنه وکړه. بلخوا د لیتوانیا ولسمشر ګیتاناس ناوسیدا چې د خپل فرانسوي سیال تر څنګ و په ویلنیوس کې خبرلانه ته وویل د ولسمشرۍ تیرې ټاکنې چې په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکو بریالی اعلان شوی عادلانه نه وي.
الکساندر لوکاشینکو ټاکنې نه دي ګټلې. دا ټاکنې غیر عادلانه وي او لاسوهنې پکې شوي. تر هغه چې په دغه هیواد کې تازه ټاکنې شوي نه وي، موږ لوکاشینکو د مشروع رهبر په توګه نشو منلی.
که څم لوکاشینکو ځان د اگست نهمې د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی بولي، خو اپوزیسیون چې له هغې رئیس اعتراضونه کوي وایي چې په ټاکنو کې درغلي سوې او اصلي ګټونکی تسیخانوفسکایا ده. د پولن چارواکو د تاجکستان پنځه وګړي له اسلامي دولت ډلې یا داعش ترورستي ډلې سره د ارتباط په شکل خپلې خاورې وایستل. شک لري چې دغو کسانو د پولن او اوکراین وګړي په پولن کې د ترورستي اعمالو لپاره ګمارل. د تاجکستان دغه پنځه وګړي پولن او د شنګن حوزې نور غړو هیوادونو ته له ننوتلو منع شوي دي. او د هندوستان د کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن د ډیلي کیپیټلز او سن رایزر حیدرآباد ټیمونه په خپلو کې مسابقه لري. دواړه ټیمونه به د کابل پر وخت ماښام شپږ نیمې بجې د ابو ظبي د کرکټ میدان کې سره مخامخ سي. په سن رایزر حیدرآباد ټیم کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او محمد نبی شامل دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د یو شمیر سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل آسماني مورز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه څلوروي سیټیټه دولس. هرات کې بلمر وي د تودوخې لوړه درجه یو در سیټیټه شپږ. کندهار آسمان لمر د تودوخې لوړه درجه نه سیټیټه دولس. مزار شریف کې به هم آسمان لمر وي د تودوخې لوړه درجه نولس سیټیټه دیارلس. او جلال آباد کې به آسمان وریز وي هلته هم د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه څلور در سیټیټه یوویشت اټکل سوی ده.
دا سجی رډو ما شمنې خبری مجله اوري. د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا مشر عبدالله عبدالله له پاکستان سره د نوي فصل د پرانستو خبره وکړه. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل چې هیواد په افغانستان کې د هیڅ ډلې ملاتړ نه کوي. د سیاسي چارو کتونکی خالد پښتون وایي
پاکستان بالاخره وجه موضوع ته مجبور وسو چې طالبان د مذاکرات میز ته داخل کړي.
د سولې د هڅو سربیره به په خبرونه کې واوري چې په هلمند کې جګړو زور اخیسته.
مجدا غلا سر مخ چنن کډه بار ک سبا برتراو نن یې بار ک سبا برتراو نن دا کور چ پکړي سبا کور چ پکړي
کورن مچری جوړه جم.
په دې خبرونه کې به وړاندې دا هم واوري چې ملګری ملتونه اندیشنه څرګندوي چې د پولیو پیشي سشکل په افغانستان کې دوه برابر شوي. د وی ګزړنوهلې انجلې مور وای
په دې باندې بنا شو کنه بس مخ یې ته خبره راندو نه پویږو کوئی نه شو ځان سره خپل ځان سره په خپل ظلم وکړو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد په افغانستان کې د کومې ځانګړې ډلې ملاتړ نه کوي. شاه محمود قریشی دا خبره نن په اسلام آباد کې په هغه غونډه کې وکړه چې د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې جوړه شوې وه او د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا مشر هم پکې برخه اخیستې وه. مخکې تر دې چې د شاغل قریشی د دې څرګندونو جزئیات تر سره شریک کړو، د عبدالله عبدالله څرګندونې لرو. د وویل چې په قطر کې روانو خبرو ته ډېر هیلشته چې ورسره به په افغانستان کې د تل لپاره د جګړو مخه ونیول شي. د دې څرګندونو تفصیل له کابله د فیروزی عزیزی پراپور کې.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله چې پاکستان ته د خپل درې ورځني سفر په دوام کې نن د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز یوې غونډې ته خبرې کولې. د افغانستان په سوله کې د پاکستان ونډه مهمه وبلله او د دوام هیله وکړه. ښاغلی عبدالله وویل پاکستان او افغانستان دواړه داسې هیوادونه دي چې ښه راتلونکي ته اړتیا لري او په خبره یې دغه کار لپاره په افغانستان کې سوله ډیره مهمه ده. ښاغلی عبدالله په خپل خبرو کې د افغانستان په اړه د پاکستان ستراتیژۍ ته هم اشاره درلوده او په ټاولی هغه د توتیه تیوري وبلله، خو اوس یې د نویو اړیکو د جوړولو لپاره د تازه فصل د پرانیستي غوښتنه هم وکړه.
اوس دا فرصت برابر سوی چې زموږ ملتونه د خپل ستراتیژیکو ټاکنو په اړه له سره غور وکړي، د فکر یو نوې تګلارې عمومي ستونزې او خپل ګټې معرفي کړي او په دې باید پوه شي چې په افغانستان او هم د مرکزی او سویلي اسیا په هر هیواد کې سوله او ثبات د خپلو ګاونډیو او د سیمې هیوادونو لپاره مثبت پیغام لري.
د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې د ښاغلي عبدالله د خبرو ډیر بحث د افغانستان او پاکستان په اړیکو متمرکز وو، خو په قطر کې د سولې د روانو خبرو په اړه هم وویل. ښاغلي عبدالله د خبرو ته هیله وښوده او زیاته کړه چې دوام به په افغانستان کې د جګړې پای ته زمینه برابره کړي.
په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې په نننې غونډه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل چې هیواد په افغانستان کې امنیت غواړي او د کومې ځانګړې ډلې ملاتړ نه کوي. د سجیرړو د مشال څنګه خبريال عبدالحی کاکړ راپور لري.
شاه محمود قریشی په خپل وینا کې وویل پاکستان د افغانستان د خپلواکۍ ځکنی تمامیت او خود مختاری درناوی کوي او په دې هیواد کې د خاصو خلکو ملاتړ نه کوي.
So I want to close my talk by giving you
ز خپل خبري ستاسو او ستاسو لاري افغان ولست په دې پیغام ورکولو سره ختموم چې موږ په افغانستان کې د خاصو خلکو انتخاب یا ملاتړ نکو. موږ نه غواړو چې ستاسو په داخلي چارو کې مداخله وکړو. زما پیغام دا دی چې موږ غواړو ستاسو د خود مختاری خپلواکۍ او ځکنی تمامیت احترام وکړو. زما پیغام دا دی چې تاسو چې په مذاکراتو کې پر کوم خبرو سلا شي نو موږ د پاکستان خلک به د افغانستان اولس دا خوخه منو او په کار هم داسي وي او دا زموږ لپاره ډیر اهمیت لري. او کزه د پخوانی اولس مشر محمد ایوب خان د کتاب د نوم حواله ورکړم نو خاغلی عبد الله موږ غواړو چې دوستان شو نه چې باداران. دا په سوچ کې بدلون دی. که موږ غواړو په امن کې سره ووسو او په ګډه خپل مستقبل جوړ کړو نو دا یو نوی احساس او حقیقت دی چې موږ یې منو.
شاه محمود قریشی زیاته کړه د پخوانیو غلطیو منلو ته اړتیا ده او د په خبره کې داسې ونسی نو دواړه هیوادونه پر مخ نسی تللای. هغه وویل چې یوازې افغانان د افغانستان د راتلونکي فیصله کولای سي او هغوی باید د هیواد له داخله څخه تلپاتې امن رامنځته کړي نه دا چې ورباندې وتپل سي.
پاکستان په افغان سوله کې څه مرسته کولای شي؟ د سیاسي چارو لکتونکو او د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون څخه به واور.
بینمی قواو در اتاک سره په 2001 کال کې بیا تر نن ورځې پورې چې هر څه مشکلات راغلي د افغانستان ملت او حکومت دواړه مسؤلیت د پاکستان پر غاړه اچاوه او ټول دا په اتفاق سره دا ویل د بینمی جمعیت او شمول چې پاکستان د افغانستان په مسایلو کې داخل دی بعضن مثبت او ډیر منفي رول لوبوي. خو بالاخره پاکستان په اخرو دوه کالو کې د جهانیانو په فشار او په لزلو سره بالاخره دوی وتوانېدل چې په قطر کې د سولې پروسه د پاکستان په کومک شروع کړي. ځکه پاکستان هم ځان لري نارې وي او به موږ جامع هم دا تاییدوي چې پاکستان بالاخره وجه موضوع ته مجبور وسو چې طالبان د مذاکراتو میز ته داخل کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم دا خبره وکړه چې په قطر کې سکوم خبري روان دي د پاکستان په مرسته باندې مختتللی دي. که چېرته پاکستان په دې کې کومک کولای نو ولې قطر انتخاب وو؟ ولې یو بل ځینې انتخاب وو د افغانستان داخل کې یا د پاکستان داخل کې او له افغانستان سره مستقیم ولې خبرینه کوي کې مرسته کوي؟
زه فکر کوم چې په دې مسله کې پاکستان ډیر مقصر په دې خاطر نه دی چې یو تعداد د ګوانتنامو او د نور ملکو یا د بګرام څخه یو تعداد بنديان بینلی جامعه و قطر ته بوتله. یعنی مخکې د دې چې دا پروسه شروع شي د طالبانو موقنګا او موجودیت په قطر کې وو. نو زموږ ذهن دا رقم دی چې دغه پروسه هم دغه جوړ شوې چې د سولې پروسه باید په قطر کې شروع شي او پاکستان هم په دې قانې شوی وو چې دوی باید د دې موضوع په حقله یو درېمګړی ملک انتخاب کړي چې هغه قطر وو. قسم مستس په یاد دي چې په دې کې روسانو، ازبکستان، جرمنی، ناروی ډیر ملکو کوشش وکړي چې زموږ په ملکو کې شروع شي، لیکن عمومي اتفاق نظر پر دې راځي چې قطر به تر ځای د افغانستان ته نږدې دی، اسلامي ملک دی او د دوی سره په مسایلو کې داخل هم دی.
پښتون صاحب، تاسو هم په پاکستان باندې شک کوي؟ په خپل خبرو کې مو شک څرګند کړ او اکثر افغانان هم شک کوي د پاکستان په مرستو کې. دا پلا ستاسو په باور دغه شک به تر څه حد پورې افغانان وکي او څومره تمشته سي د سولې خبرو کې به پاکستان ډېر کومک وکي؟
په دې کې شک نشته چې د سولې پروسس هم د تفاهم په اساس شوی دی د دوی د بینلی جمعیت مابین. خو دا هم واقعیت دی چې څون موږ په چیرو څلوېشت کالو کې په مختلفو مرحلو کښې او په مختلفو روسو کښې سوځلي یو، افغانان ډېر خوښ شوي دي. څون د اعتماد د منځه تللی دی، نو موږ همیشه چې پروسه شروع کېږي موږ د هغې پروسې شاته ځینې تاریخ شان هم وینو چې هغه تاریخ شان تلن دپاره چې وتستي موجود دي په میدان کې هغه د داعش پروسه ده. نو د خلکو ډېره وهم دا دی چې د دې پروسې د ختمه سره داسې نه شي چې د پروسې نیمه برخه و سولې ته داخله شي او نیمه برخه یې په یو نوي چوکاټ کې داعش سره داخله شي. دا تشویش او بیره هم دغه ده که دغه پروسه واقعا شفافه شي، پاکه شي او ټول طالبان پخلا شي نو مشکل د افغانستان حل دی، لیکن د ظاهر داسې معلومیږي چې داعش پر میدان موجود دی او یو تعداد نور تروریستي یا ترهګر ډلې چې د شلو پر رسیږي په کوچنۍ او غټه سطحه هم په افغانستان کې فعاله دي. د درېمې خوا څخه د ایران او د روسانو یو تعداد مداخلات په جنوب په غرب د افغانستان کې او په شمال د افغانستان کې هم ډېر تشویشات خلق کړي دي. نو دا ټول مسایل په مجموع کې دا پروسه یو څه در شکل نه راولي.
د سیاسي چارو لکتون کې خالد پښتون څخه په مننه اسلام آباد ته مخه کوو. له اسلام آباد د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان په ټلیفون را سره دی. تمه ده چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله په همدې شیبو کې د پاکستان لسر اعظم عمران خان سره خبري وکړي. له طاهر خان به وورو چې د عبدالله د خبرو اجنډا څه ده چې نن ورځ او سبا به له کومو چارواکو سره ویني؟ طاهر خان،
نو نن خو چې کوم پروګرام ما خپل ویلې دی سره موجود دی، نو د پاکستان وزیر اعظم سره د ملاقات وو او د وزیر اعظم دفتر کې او چارواکو خاوند دا خبره کړې وه چې 15 بجې د پاکستان په وخت باندې دا ملاقات وو. البته تر اوسه پورې د وزیر اعظم دفتر لخوا د ملاقات په اړه باندې هیڅ ندی ویل شوی، جزئیات ندی خبره شوی. البته ملاقات بالکل دی وو. بیا په دغه پروګرام کې د پاکستان د فوز مشر سره هم ملاقات وو. اول د سې ویل کېدل چې دغه ملاقات څنګه وخت ورکړی شو، نو شاوخوا د 2 بجې د فوز مشر سره وو. اوس د سې منګا ورو چې کیدی شي هغه نن د شپې لا وخت وشي، او سبا بیا د ډاکټر عبدالله پروګرام کې د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی سره لیدلی، او په اسلام آباد کې دینی عالمانو سره هم د غونډه ده، او چې دغه تهنیت ورکول کیږي ځکه افغانستان کې دا یو تاثر دی چې د پاکستان مذهبي ډلې مذهبي مشران د دې نفوذ دی په طالبانو باندې. نو هغه سره سبا غونډه ده، او سبا بیا د تاجکستان خارجي جرنالستان په اسلام آباد کې هغه سره هم د ډاکټر عبدالرحیم دلی او یو دلته یو د پاکستان افغانستان یو غیر حکومتي ټریکټو چې کوم دی لاګوي دا غي غړو سره هم د پاکستان چې کوم څنګه ده هغه سره هم سبا د غرمه اسلام آباد کې دا غوي هم ملاقات ده، او بیا ما خام چې اوخوا کې به ډاکټر عبدالله سفر بشپړ کیږي او واپس افغانستان ته ځي.
طاهر خان، مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
په هلمند کې جګړې زیات شوې دي. حکومتي چارواکي وایي چې دوی د ولسمشر په امر په دفاعي حالت کې دي، او د دې لپاره چې طالبان تعرض کوي د طالبانو تلفات زیات دي. طالبان څه وایي؟ له هلمند د ازادي رادیو خبريال الیاس دای راپور لري.
د هلمند په غسیمه کې چمنتی کمربند ته نږدې یو شمیر خلک د خپل کورونو پر شډولو ته ارسیو دي. د ندالی ولسوالۍ د لوی مند اوسیدونکو محمد نیم وایي د سولې د خبرو سره جوخت تازه پر سو جنگونو اندیشمن کړی دي، ځکه د شپې له خوا د کورنۍ غړي او ماشومان خوب نه سي کولای.
مجدا غلا سر مخ چنن کډه بار کسه با برتراو نن بار کسه با برتراو نن دا کور چپا کړی سبا کور چپا کړی
کورونو مچری جوړ جم چم شي نه
خدا غلا سمالات ګرد افغانستان خو نست خو داول سالیان هم بيبيخي ورز داش نور شختګان کر راوز چې د جنگ نن کلر ژپنای لري داش زایو ترادو
دا وازی خلک نه دي چې د جنگونو لشدت څخه اندیشمن دي. د افغان پاوډ سرتیرو هم وای په دې ورستوي کې د طالبان له خوا پر دوی برډونو په بیساره ډول زور اخیستل. د نادالیا او نویو ولسوالیو د امنیتي پوستو یو سرتیری چې د موضوع د اساسیت لامل خپل نوم او هویت پټ ساتي ازادي رادیو ته ول
ته په خوا پر طالبان یو څه جنگونه ډیر سوي دي، پر پوستو باندې بریدونه راشوه کیږي، ورسانه کې بریدونه کیږي، طالبان تروزونه کوي، حالت تر په خوا پر وسط خراب شوی دی. د تروزي حالت کې راځي د تلفات شاید ډیر خو
کته حکومت د طالبانو لورته د وشتو تلفات په اړه د کیک ارقام درسنه په واقع نه دی ورکړي، خو هغه شمیرې چې ازادي رادیو د تیرونی د سی شنبې د ورځې نه د دې راپور تر چمتو کولو راټول کړي دي شي چې د افغان ځواکونو تلفات د پخوا په پرتله زیات سی ویل. کته هم د هلمند چارواکو پر رسمي ډول نه د تایید کړي، خو د پولیسو یو سرچینې چې په دې اړه د خبرو اجازه نه درلودله د نومونو شودرو په شرط ازادي رادیو ته وویل یوازې په تیرونی کې د مخامخ جنگونو لامل شل ملي پولیس وژل شوي او دوه ویشت نور ټپیان دي. خو د هلمند امنیه کمانډان مال پاسوال خلیل الرحمن جواد دانه مني هغه ازادي رادیو ته وویل د طالبانو تلفات د دوی په نسبت ډیر دي.
پس له دې چې طالبان امریکایانو سره سوله وکړه، هغه تفاهم نامه امضا کړه، پس لغه د دوی جګړه د دوی حملات ډیر سو، اما خوشبختانه چې تلفات کشته سوی دی، گراف د جرایم د جنایی هم کشته سوی دی، گراف د جرایم د تروریستی هم کشته سوی دی.
کومندان ول د چې دوی د فعال د پاپ حالت کړي نو د طالبانو لخوا د بریدونو پر مهال د وسلوالو تلفات تر بل هر وخت ډیر سوی دی، خو د دقیق شمیرې د رسنیو په واکې ورنه کړي. طالبانو هم د دې راپور تر بشپړولو پورې د خپل لور د تلفات په اړه څه نه دی ویلي. په هلمند کې حکومت یې چارواکي پر امنیتي پوستو د طالبانو د بریدونو د زیاتېدو خبره په داسې حال کې کوي چې خپل طالب ویندویانو او د دې ډلې ځینې مرکچانو رسنیو ته ادعا کړې ده چې د سولې د خبرو د پیل سره دوی جګړه او بریدونه تر ډیره راکم کړي دي او یوازې دفاعي حالت کې دي. هغه څه چې په هلمند کې د جګړې کرښې ته نږدې پرتو ولسي خلکو ته یې منل ستونزمن دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان په لاس ولایتونو کې د پولیو پر ضد د فرعي واکسینو د کمپاین له پیل سره د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق په دغه هیواد کې د پولیو د نه څلوېشت پیښو د ثبت خبر ورکړ. دغه اداره وایي دا پیښې په نه کلونو کې بې ساري دي. له کابله نجا صاپی راپور لري.
پنځه کلونه شکریا گزارن وهالي. هغه په خپل ماشومانه انداز وایي په لار نشیتلی او تر دې وړه خورې په خپل پخو ګرځي. د هغې مور سامیا هم خپل لور دغه وضعیت ته ډیر اندېښمنه ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل لور یې هغه مهال په گزارن اخته شوه کله چې د پاکستان په یوه کمپ کې کډواله وه. سامیا اوس د ننګرهار د بټي کوټ ولسوالۍ اوسیدونکې ده.
نو مونږ خو لکه ماجر وو د هغې ځای نه چې راغلو دا د دوشت ورځو وه. د هغې ځای نه مونږ راغلو دا د واکسینو نه د به عمله بس پاتې شوه پاتې شوه. دوی ته مونږ بیا نه پولي بله واچوله. دوی ته مونږ نه بیا کراري نه وه. هغه پولي والا نه وو راغلي. پولي اوس کور ته راځي او دا نور واکسین چې دي دا ورته کوو د نورو ماشومانو ته. دا په دې باندې بس وډاری دو په دې باندې بنا شو کنه. بس مخکې چا خبره راندو نه پوهېدو پوه نه شو ځان سره خپل ځان سره په خپل ظلم وکړو.
د عامې روغتیا وزارت د هیواد په لسو ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، لوګر، میدان وردګ، پروان، کندوز، بغلان او نورستان کې د ګوزن پر ضد د درې ورځني کمپاین د پیل خبر ورکوي. تر دې وړاندې هم د افغانستان په شلو ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین ترسره شوی چې دغه کمپاین په څه باندې شپږ میلیونه ماشومانو تطبیق شوی. په ورته وخت کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق یا یونیسف اندېښنه ښیي چې سږ کال د پولیو پیښې دوه برابره زیاتې شوې دي. د دغې ادارې په وینا د 2000 میلادي کال له جنوري تر دې مهاله د پولیو نه څلوېښت پیښې ثبت شوي چې درې دېرش یې له سویلي حوزې راپور ورکړ شوی. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د دغو پیښو شمیر شلو ته رسېده. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یونیسف د پولیو برخې ویان سید کمال شاه عارف ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د نا امنیو له امله څه باندې دوه میلیونه ماشومان له واکسینه پاتې کیږي.
هغه سیمو کې د کوم څه په اصطلاح د طالبانو تر واکسینې نه دی او هغه کور پر کمپاین ته اجازه نه ورکوي. ټولنیز ستونزې د دې نه اوازې خپرې شي او خلک په باور وکړي او د خپل ماشومان نه ورکوي.
د امیر روغتیا وزارت هم دا خبره تاییدوي خو طالبان بیا دا خبره ردوي.
تاسو لا پیغامونو
عبد الولی شاهد من ولاد د ناوی ولسوالۍ د هزارست خبرې کوم. موږ دا هیله د حکومت موږ راوي کې د کرکټ میدانونه جوړ کړي. زه خپله بریکر بالر یم. خدا دې چې هېڅ دغه نهنسي د لاس هیله تختکو په لرګو. زما دا هیله ده چې زموږ د کرکټ برخه کې مرسته وشي. والسلام.
نورستان ولایت عمل صالحنا محمد مدنی ازادی رادیو سره په تماس کې ما په نورستان کې دغه د ټلیفوني شبکو مشکلات ډیر زیات لرو. زمون د نورستان ته عمل صالح کې یعنی په ټول ورساله په سطح باندې سری سیوه شبکه د باندې سم لرو او د هغه هم هغه کیفیت ډیر کمزوري دي او ډیر کلیوالي ساحو ته کار نه ورکوي. او چې کوم ځای کار ورکړي هلته هم دغه کیفیت او د آواز ډېر زیات خراب دي. پیسې هغه وهل کېږي او هغه آواز چې دي سنه مطرح کېږي. همدارنګه د نورستان په نورو مثالیو کې هم حتی چې په مرکز کارون کې هم داسې شبکې هغه ستونزې موږ ډېر زیات لرو. همدارنګه هغه انټرنیټي هغه کوم خدمات چې دي هغه متاسفانه په نورستان کې کلي شکل باندې په نشته حساب دي. زموږ د دغه وزارت مخابرات نه وزارت نه او د شرکت مسؤول چارواکو نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې او په ټول مثالیو کې دغه شبکو خدمات باید وړاندې کړي. وسلام علي احترام.
زه ګل احمد د کندهار ولایت تفلنګبه ولسوالۍ څخه خبرې درسره کوم. زما پیغام دغه دی چې اول باید ورباندې وسي بیا سوله وسي. هلته ناست چې خپلې ټکسیانې او انرژیانې سره چې دلته بدحال دي ښه خبر نه دي. نو دا چې سوله هم وسي دلته موږ مړه شو نو باندې موږ سوله څه کوو؟ نو اول باید ورباندې وسي بیا سوله وسي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په نړۍ کې د کرونا وایروس قربانیانو شمیر تر 1,000,000 واوښت. دا خبر په داسې حال کې خپور شوی چې د نړۍ په یو شمیر هیوادو کې د کرونا وایروس نوې مثبت پیښې په زیاتېدو دي. سفی الله سنکسای راپور لري.
د ټرمپ او بایدن د دریو ټلویزیوني مناظرو له ډلې لومړی یو نن شپه ترسره کیږي. دغه مناظره د نومبر 3 تر ولسمشری ټاکنو پوره 15 اونۍ مخکې پلان شوې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترمپ څو ورځې مخکې ویلي و چې دا سخت د دې مناظرې په انتظار ده. مناظره د اوهایو ایالت په کلیولند ښار کې په ځای وخت د شپې په 9 بجو د فاکس نیوز ټلویزیون د نطاق کریس والاس په کوربتوب ترسره کیږي. رویټرز اژانس د کریس والاس په حواله راپور ورکړی چې ټول تال په شپږو موضوعګانو بحث کوي چې پکې د ستري محکمې موضوع کرونا وایروس او اقتصادي مسایل شامل دي. خو ښایي تازه خبری مسایلو ته په کتو موضوعګانې بدل شي. د ټرمپ او بایدن تر مناظرې هم د دوه ورځې مخکې نیویورک ټایمز ورسپانې د ولسمشر ډونالد ترامپ د مالیاتو په اړه یو څېړنیز راپور خپور کړ. په دغه راپور کې لیکل شوی چې ترامپ په 2014 کال کې یوازې 1.5 ډالر مالیه ورکړي. نیویورک ټایمز لیکلي ترامپ په تیرو 15 کلونو کې د 10 کلونو مالیه اصلا نه ده ورکړي. دغه راپور د ګڼو رسنیو پام واړو او اټکل کیږي چې د ترامپ او د هغه د سیال د ډیموکراتانو د کاندید جو بایدن د لومړنۍ مناظرې غوښنه برخه جوړه کړي. ترامپ دوشنبه په خپل ټوټر لیکلی و چې میلیونونه ډالر مالیه ورکړي او د نورو په څیر مالیاتي اعتبار لري. هغه مخکې د نیویورک ټایمز راپور جعلي بللی و.
دا کاملا جعلی یو جوړ شوی خبر دی. څلور کاله مخکې هم له دغو راپورونو سره مخامخ شوي او تاسو کولی شوی هغه وخت له ما دا پوښتنه وکړي. دا کاملا جعلی خبر دی. په واقعیت کې ما مالیه ورکړې ده.
د راپورونو په اساس جو بایدن ته د نیویورک ټایمز تر راپور وروسته په ترامپ د گزارونو موقع برابر شوی ځکه کمپاینرانو یې وارد مخه په دې اړه خپل تبلیغات هم چلولي. د جو بایدن کمپاینرانو په یو ویډیو کې د عادي خلکو، خونکو، اور وژونکو او نرسانو مالیه د ترامپ له مالیه سره مقایسه کړي. و او بیا کلن جو بایدن بیا ویلي چې ترامپ دې یوازې رښتیا ووایي.
Just tell the truth.
د مناظرو متخصصین وایي ولسمشر ډونالد ترامپ په مناظرو کې غیر مترقبه عکس العملونه ښکاروي او لدې چې دواړه کاندیدانو د یو بل په اړه ډېری خبرې کړي ښایي مناظره کې ډېر مسایل ښکته پورته شي. ترامپ ډېر ځله جو بایدن خوبوړی بللی او هغه هم په ځواب کې د په دروغو ویلو تورن کړی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د ډیموکراتانو کاندید جو بایدن داسې وخت مناظرې ته ورځي چې امریکا د کرونا وبا له لاسه سخت ځپل شوې او څه باندې 200,000 امریکایانو خپل ژوند له لاسه ورکړی.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا ولسمشر او سیالي په لومړنۍ تلویزیونی مناظره کې برخه اخلي. البته په بخښنې سره چې ما د کورونا وایروس د خبرې قربانیانو د زیاتېدو په اړه مختتاس ته وویل، په نړۍ کې د کورونا وایروس د قربانیانو شمیر تر 1,000,000 زیات شوی دی او په یو شمیر اروپایي هیوادو کې هم د کورونا پیښې په زیاتېدو دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
نظری لازری ولسوالی لیکي طالبان له امریکا سره شوی موافقې ته اهمیت ورکوي او د افغانانو په ناحقه وینه توی دور ته اهمیت نه ورکوي. عبدالباری امین د غزنی له ګیلان ولسوالی لیکلي دي که د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پسې نوري اوږدې سي د افغانانو خوشي به په غم واوړي. عبدالولي عابد
د پکتیا لډنډي پټان ولسوالي پر استولې سمس کې لیکلي دي. د عبد الله سفر پاکستان ته هیڅ ګټه نه کوي. احمد ضیا خان خیل د کندهار لمیوند ولسوالي لیکلي دي، سول هغه وخت راځي چې پاکستان سمې خبري وکړي او د د پوینا صفه خبري وکړي. تازه خان سمسور لننګرهار پر استولې سمس کې لیکلي دي، د افغان سولې پاړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي خبري لفری بډه کوي. اسماعیل دانش لننګرهار پر استولې سمس کې لیکلي دي، کده سولې خبري همداسې روانې وي هیله ورته نشته. عبدالرحمن بیا پر استولې سمس کې لیکلي دي، د سولې خبرو ته ډیر خوشبينه یو، که خدای کول افغانستان ته به سولې راشي. دا سجرړو دا خبري مجله هم دلته سرته ورسېده. البته زموږ خبرونه د سهار لوو د ماشوم تر وبجو پورې ادامه لري. په بل خبري مجله کې سید سمي عباس له تاسو سره دی. عباس سید ډوټ بخیر راغلی.
تشکر.